السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایي برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی د سیمې خلک وایي ټول وژل شوي ملکیان دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
پاسر کې د څه مهمو خبرونو سره ټکي د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ او هند د دې هیواد لوی ښارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړ د خبرونو تفصیل د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکي مرګ ژوبلې د ختمولو غوښتنه کوي ادعا سوي چې د خاشرود په پیښه کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي دا پیښه دوی ورځې د مخه سوې راپورونه وایي د دې پیښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه د پیښې سیمې ته نه دی تللی بل خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر غوښتنه کړې چې دا پیښه باید په شفاف او هر اړخیز ډول وڅېړل شي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوري د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیوهای ما از ټانک آگاه بود قبل زمونږ امنیتی ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات درلودل او هدف ته تر رسیدو د مخې دوه تنه بریدکونکي چې په دې ټانک کې ول وژل یو بریدکونکي عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړی و دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار په المار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجینری ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکي وایي په دې چاودنه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خو شاو خواسي مو کې ماليزيان رسولي دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي اخوا په غزنی ولایت کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکي وژلې د غزنی امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې لکوره د دندې پر لور روان و چې وژل شو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکي خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتي او زیاړوند د وسلوالو له لوري په بیغږه توپانچه وشتل شوی دی
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زره امریکایي ډالر لګیدلی دی په لومړي سر کې په دې فابریکه کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده زموږ غلاځ ازادي راډیو اوري هند د دې هیواد لویو ښارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړی دی دا اقدام داسې مهال شوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي ډی پی خبری اژانس لیکي د کوویشیلډ واکسین لمړنۍ جوپه نن د پونا ښار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولسو ښارونو ته واستول شو تمه ده یو بل هندي واکسین چې کوواکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو ښارونو ته انتقال شي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې دغه شرکت د اکسفورد پانتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی دی د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامی کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په ژر تر ژره واژوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي که دغه شرکت اجازه ورکړل سو دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیواد نوکه به لاسرسي ورته وسی تر دې وړاندې په اروپای ټولنه کې یوازې د فایزر او مودرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتګ بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 28 لګول شوی و. د روسیه حکومت نن ویل چې د بندیز د غځېدو هدف د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایرس پیښې پکې ډېرې دي، خو دوه ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې لومړنۍ پېښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایرس اخته کس له بریتانیا څخه روسیه ته تللی و. او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 50 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد دي او قانوني ممانعت نلری. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه شای د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وسی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو تیرونه د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو د نیمروز د هوایی برید د ځانمنو کورونیو له حاله خبرو دی. وایي چې وژل شوی ټول ملکیان دي. جمهور رئیس بیا ویلی دی چې ځانمنو کورنیو سره به مرستې کیږي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال
امنیتی او دفاعي ارګانونه د دغه هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
د کونړ د سرحدي ولسوالیو د خلکو لستونزو مو هم خبرو چې وایي هیڅ مرستې نه دي ورسره شوي. سر بیره فردې چې د دیورند د کرښې هاخوانه ورباندې د مرمیو ډزې هم کیږي. عبدالله وایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
او یو راپور هم دا اوري ټویټر وروسته له هغه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سباندی اتیا میلیونی اکاونت بند که پخپله د ونډو په بازار کې لږ څه بیې راکمې شوې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای دی اکشن به پشپاه د 12 بجې د افغان هوایي ځواک سلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ د منځري په کلي کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نخښه کړ. د ادا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی پنځه لوڼې انګور او لمسیان چې ټول شمیرې 13 تنه کیږي وژل شوي دي. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې دوه زامن نورانی او احمد ژوندی پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوي. میر حسن زیاتوي د میر حسن له قوله له دې پیښې درې ورځې تیریږي، خو لا هم څېړونکی پلاوی د څېړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. دی د خپلې کورنۍ لپاره عدالت غواړي.
بزګرۍ
که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د څېړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپرې ډول وڅېړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤلانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوبلي مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په منځنۍ سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړی دی.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه ته سره اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو له وخت د شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوږی است ورزو غور ته هلته د یو وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د نوموړي د وژونکو د بیرته خوشی کېدو څخه اندېښمن دي. دوی وایي د ملي امنیت ځواکونو د عادل د وژنې په تور دوه کسه نیولي هم دي. اخوا په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د عادل د ترور قضیه باید په کابل کې وڅېړل شي. امنیتي سرچینې هم د دوه کسانو نیول کېدل تاییدوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د غور غک راډیو مسول مدیر بسم الله عادل چې لس ورځې وړاندې په غور ولایت کې ترور شو، اوس یې کورنۍ وایي چې د دې پیښې په اړه ملي امنیت دوه کسان نیولي دي. د بسم الله عادل ورور لالا ګل عادل نن سهار ازادي راډیو ته وویل سیمه ییز زورواکي د عادل د وژونکو د بیرته خوشی کېدو هڅه کوي.
د ولایت په کچه زورواکي هڅه کوي نیول شوي کسان بیرته خوشی کړي، ان تر دې چې ملي امنیت موږ ته وویل چې دغه کسانو په اړه څه نه وایي، ممکن یو شمېر نور کسان هم ووژني.
په ملي امنیت کې هم یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د دې پیښې په اړه د دوو کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی. په ورته وخت کې د کورنۍ او چارو وزارت کڅه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې د قضیې څېړنې روانې دي. هممهاله په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او مسؤل صدیقالله توحیدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په ولایتي کچه د مدیریتي ضعف له امله دغه پیښه باید په کابل کې وڅېړل شي او نیول شوي کسان باید په علني محکمه کې محاکمه شي.
هغه دوه کسان چې د بسم الله عادل د قتل په تور نیول شوي دي، زمونږ درخواست داده چې دا په سمه توګه تحقیق وشي او په یو عادلانه او علني محکمه کې دوی محاکمه شي.
ښاغلی توحیدي وایي په تېره کې هم څو ځلې داسې شوي چې یوه پیښه د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په غیاب کې څېړل شوې او پایله یې نه ده په ډاګه شوې. په غور ولایت کې د غور غک خبریال او مسؤل مدیر د روانې لمریزې میاشتې په 12 نیټه په فیروزکو ښار کې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو ووژل شو. نوموړي د خبریالۍ تر څنګ مدني فعالیتونه هم کول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
وربشو کنر ته د کنر د زینو سرحدی ولسوالی اوسیدونکو وای سربیره پر دی چې لچوک کلون رئیس د ډیورند کرخلاخ او وربندې د توغندوی مرمۍ لګي یو لعمل دوی نه اوازې ځانی بلکې درانه مالی تاوانونه هم لیدلې دي خو بیا هم حکومت ورسره مرسته نه کوي دوی دا شکایت کوي چې د مرستو په برخه کې حکومت لپامه غورځولې دي په دې اړه پام وکړي یو راپور ته
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول وسیدون کې د هغوایي په سیمه یې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي هغوایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي څاروي هم له منځه تللي دي د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خرابه شوې ده کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځه تللی دي موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي بلکې د ډیورند کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسیدونکي ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل هغه خپلې پروژې تطبیقوي خو که بیا بل پر ولسوالۍ ته وغځي بیا د ولسوالیو په مرکزونو کې تطبیقوي هغه سیمې چې لرې پرتې دي هغه سیمې چې غرنۍ دي هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه د خپل حکومت نه چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي زموږ منطقو له راځي باید موږ ته راورسي
د ډیورند کرخې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولې دي د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلن کیږي
سلهاو ټلونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومي هغه ته ورکول کیږي کو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي خو اوس یې هڅې پیل کړي چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
دا اوس هم د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروې کوي مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې دا خو ټولو ساحو ته باید رسیدګي وي او ټولو ساحې باید د مرستو نه مستفید شي
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړی ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي د غرنی چاپیریال لرونکو دی ولسوالیو کې بیلابیل وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له اغاړې توپچی بریدونه غندلې دي
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
په اورزګان کې د جنگ جګړو له امله بې ځای شوی خلک وایي چې مرستې نه دي ورسره شوی په دې اړه پام وکړئ له اورزګان دغه راپور ته
په اورزګان ولایت کې د څو کلونو پرله پسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسېدلې دي
پر ولسی مرګ ژوبلې سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سوي دي او ګڼ شمېر یې اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړي چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځایه سوي کډوال وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړي کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور ته خبرېدو وروسته مرستې وسوې چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپلو اوو ماشومانو سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکډه کړې او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنې توکو مرسته ورسره وسوه. هغې ازادي راډیو ته وویل: سید ولی چې په سترګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو له لورې مرسته سوې ده. لدی 500 کورونی سره د مرستي بهر نیمیش کې افغان لالمیر خان کړي. په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شو موادو ارزښت 8000 افغانۍ ته رسېده چې پکښې کې کمبلې د ماشومانو او لویانو لپاره کورتۍ، پټوان او نور توکي شامل وو. په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته وویل:
رادیو آزادی پروگرامونه چې مونږ اورو ډېر د افغانستان خلک باندې مؤثر واقع کیږي او واقع شي دغه وقت باندې د رادیو آزادی از دست رادیو د افغانستان د خلکو آواز په هر چیرته په جهان ته رسیږي او ما د تاسو خبر درم چې ډېره بد حال ده او آواز صد و که جنگ ده نو په دې خاطر باندې مونږ د 500 فامیل دپاره چې هغه کالي و لکه بلستر و او تاسو سبیتر مالم د جمپر و جاکت و جراب و دستکش و خالی و
خدا مرستی دغلته د زرګونه کډوالو څخه یوې وړې ډلې ته رسېدلې دي او ګڼ نور د ژمي په دې سړه هوا کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم مني چې په دې ولایت کې له کورنۍ بې ځای سوو کډوالو سره سوي مرستې کفایت نه کوي. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل:
په ګیزاب کې 1500 کورنۍ داخلي بې ځای سوي لرو چې هغوی سرویس سوي دي او د مختلفو موسساتو لخوا څخه ورسره همکاري سوې ده. تقریبا 1200 کورنۍ په دهراوت ولسوالۍ کې بې ځایه سوي دي چې د هغوی ته هم د مختلفو موسساتو لخوا څخه ژمني توکي او غذایي مواد رسېدلي دي او دا ډول په مرکز ترینکوټ کې دا اوس هم سروې روانه ده.
د اورزګان والی همدارنګا له مرستندویو ټولنو وغوښتل چې د ژمي په دې ساړه موسم کې دي په زرګونه بې ځای سوو کډوالو ته د مرستو په برابرولو او رسولو کې د ولایتي ادارې سره مرسته او ملاتړ وکړي.
بوسر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کرده. لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې ګڼ لوی شرکتونو پریکړه کړې چې له سیاسي ګوندونو سره مالی مرسته د یو څه مودې لپاره ودروي. د وال سټریټ جرنال د راپور له مخې په دغو شرکتونو کې د ګوګل، فیسبوک، مایکروسافت، امازون او ورایزن په ګډون نور شرکتونه شامل دي. دا وروسته له هغه چې په امریکایي کانګرس کې د ودانۍ مخې ته لاریون په تاوتریخوالي بدل شو او خلکو پر دې ودانۍ هجوم وروړ. په همدې حال کې کله چې ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب لغوه کړ، د ونډو په بازار کې د دوشنبې په ورځ د ټویټر د ونډو بیه 10% ټیټه شوه. ټویټر د جمعې پر ورځ د جنوري پاتمه وویل په امریکا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له بیرې د ټرمپ حساب وتاړه. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
پر ټویټر اته اتیا میلیونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تعقیبوه. وروسته له هغه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې لاریون په تاوتریخوالي واوښت، ټویټر دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ د جنوري په اتمه نیټه د ټرمپ حساب وتاړه او ویل چې دا اقدام یې ځکه کړی چې د ټرمپ د ځینو ټویټونو له کبله په امریکا کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو اندېښنه شته. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوي. پر ټویټر هغه مهال فشار زیات شو چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ لاتړیو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړ او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. لدی اقدام وروسته د دغه ټولنیزې شبکې د ونډو په بازار کې بیا 10% کم شوه. دا لومړی ځل و چې ټویټر د یو دولت پر مشر بندیز لګولی. په دې اقدام سره ټویټر پر نړیواله کچه یو شمیر انتقادونه هم راوپارول چې ګواکې د ټولنیزو شبکو لوی شرکتونه د بیان پر ازادۍ کنټرول لري. په دې وروستیو کلونو کې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه تر سخت انتقاد لاندې راغلي چې پر سیاسي بهیرونو او انتخاباتو اغیز لري. د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د ټویټر رئیس جیک دورسي د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې ګډون کړی و. د ټرمپ د حساب تر تړل کېدو وروسته د ټویټر پر مالي وضعیت د یو څه منفي اغیز اټکل شوی. فیسبوک هم د ټرمپ د ولسمشری د دورې تر پای ته رسیدو پورې د ده حساب تړلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټولي واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتان له واکه د لری کولو هڅه کوي د پلازمینې واشنگټن ډی سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړی. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه ښایي د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگټن ډی سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې که ټرمپ د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي په دولتي ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ نوموړی استعزا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي. د چارواکي په وینا په خپله ټرمپ هم د جنوري په 16 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسیدو تر وخته له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري، خو ټرمپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. ولسمشر ټرمپ دغه راز پرون دوشنبه د پلازمینې واشنگټن ډی سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړ چې پر اساس د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت او فدرالي اضطراری ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 23 پورې نافذ وي، خو په یو ناببره اقدام کې د کورنۍ امنیت سرپرست وزیر چاد ولف چې اداره د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤوله ده له خپلې دندې استعفا وکړه. ولف د خپلې استعفا علت یوه عادي چاره یاده کړې ده. په یو بل اقدام کې ملي ګارد ته امر شوی چې د لوړې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره تر 15,000 پورې ځواکونه واشنګټن ته واستوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر لاند خبرونه وایي.
د فاریاب سیمه ایز چارواکی وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی. د غزنی امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار اته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کندوز کې د سپینزر دولتي فابریکې له 25 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د دې فابریکې په بیا فعالولو 1,60,000 امریکایي ډالر لګېدلي دي او 500 کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره سوې ده. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. هند د دې هیواد لوی ښارونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړې. دا اقدام داسې مهال سوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدودې ورځې پاتې دي. استرازینیکا درمل جوړونکي شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپایي ټولنې د اجازه غوښتنه کړې. دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړوي. د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامي کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په ژر تر ژره ورزوي او د جنوري تر 9 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. او روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا ویروس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 2 لګول شوی و.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د وښو د درې میونې سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له وښ په تکلیفونو څخه 240 لوبغاړو ګډون کړی چې دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی یورش وایي د دغو سیالیو له جوړېدو هدف دا دی څو د لویانو په کټګورۍ کې نوي استعدادونه وموندل شي. نوموړي وویل چې د وښو دغه سیالۍ په 11 کټګوریو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب الرحمن هم متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه افغان لوبغاړي د تمریناتو لپاره متحده عربی اماراتو ته سفر کوي سو د ایرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د ښاغلي هوتک په وینا ټاکل شوی چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې افغانستان او ایرلند درې ورځنۍ لوبې وکړي. افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه دوه ستوري دا مهال د استرالیا په لیګ کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د ملي ټیم څلور نور لوبغاړي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم د ایرلند په وړاندې د درې ورځنیو لوبو د چمتووالي لپاره متحده عربي اماراتو ته تللي دي. د افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. او جاپان د 2021 میلادي کال د اولمپیک سیالیو له ترسراوي سره مخالفت کړی. سره له دې چې د اولمپیک سیالیو ته یوازې څو میاشتې پاتې، د دې هیواد وګړي غواړي چې دا سیالۍ باید لغوه یا بوسنډول شي. په جاپان کې د کیو دی نیوز خبري اژانس د یوې سروې له مخې د جاپان 80% وګړي غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا سیالۍ باید لغوه یا وځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت بیا ځلی د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان کړی. ټاکل شوې وه چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 میلادي کال په دوبي کې وشي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه سیالۍ وځنډول شوې او ټاکل شوې چې روان 2021 میلادی کال په دوبی کې ترسره شي.
اوس هم دوونیس پروګرامونه درته خبرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوډی اچار تفریح خبرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړند ماشومان سره په ځکننه زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زما لالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر دې راڅرخي چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي؟ په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونې د حقایقو پر وړاندې چپه خوله پاته سي، خپل غوښتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونې له مشرانو سره شریکې نه کړي، څه به دي پایلې به ولري؟
د ښځو د بیان ازادي حساب کولو پر راتلو کې د ښځو د مدني حرکتونو او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په ښوونځیو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې له مخې نجونې د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سه کال د دولسم صنف نه فارغه شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږې، ته څنګه زما په مخ کې لسانه دفاع کوي، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي، او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ لسانه دفاع وکړم، خو لږ راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمی سمی خبرې کوي؟ نور می اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه، نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دی وباسم. د هغه ورځ نه بعد هر ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده، او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوشحالي وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی، او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا دې د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښې خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی او دا په دې برخه کې خپله کورنۍ پړه بولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نه ورکوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګل بیبی هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم کړي. خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي منل شوي 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. له همدې کبله دوی د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي. خو د شوزو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستيالي سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی. او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلې دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري حتما دوی با جرأت او په خپل ورځني کارونو کې، په خپل ورځني ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي. او هغه نجونې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړونو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیري او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخیستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواښي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای سي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوی. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه نجلۍ یم زه له ځانه نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري. د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خفګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژوند نه د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت ښوونکو ته دند سپارلی چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره دوی ته دا زمينه برابرې خول کې چې وکولې شي چې د ټولنې د آداب او اصول سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 55 مادو پورې دا په وضاحت ویل سوي دي چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون له مخې د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کېږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصبا داسې وایي:
هر هغه څوک چې نجونې له دې حق نه محرومي هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22مه ماده کې په صریحه توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وضع کیږي د هر چا لخوا نه، هغه بیا بیل د همغه قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د ښځو او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو حیب دی او نه باید دا کار وشي، چې د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایمه د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او ته حق ورنکړي چې تاسو میراث حق لري او بعضې نور. د ښځو د بیان ازادي ثابت کولو په راتلونکي کې د ښځو د مدني حرکتونو لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر محتاط له منځه وړي. کله چې یوه ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول داسې بې سوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا ده چې کله چې د دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظرات ورکړل، دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
خوږو اوریدونکو سلام، سګي مو څنګه دي؟ دلته په خارونو کې نږدې دي چې ټول سګي له کاره ولویږي، ځکه په کاڼي او سوري د زغالو دودونو یو مخ بند کړي دي. رایستل کېږي هم نه چې دودونه مو څنډلي او دوی مو ښه پاک مینځلي وای. او کدا کار کېدلی نو د قرغې په بند به خلک نه وځای شوي، هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په اوبو کې څنډل. لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې، دیګي او د سرخانونه پکې څنډي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه پوډري دودغړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر څکول پرېږدي نه.
که دی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم.
نوم شهزاده دی خو اوس ټول د پله لاندې دودغړن راته وای.
نو زه څه درته ووایم؟
ته هم دودغړن راته وای اخرې وروره.
نو دودغړنه دا پوډر ولې څکې؟
دا خو ځکه څه کوم چې خمار مې مات شي، ځان درد مې کم شي او دا شاوخوا پولیسان خوارانم روزي تړ دي د ما وروره.
نو د پولیسانو روزي په تا پورې ساړه لري؟
هغوی دلته پوډر نه راوړي د ما وروره. ګوره
څه خبر یم، یعنی چې راوړي یې
راوړي، او که رام نه وړي زما وروره نو هغه نور یې چې راوړي هغوی ته څه نه وایي؟
نو روزي له دې لارې ګټي؟
څه له دې لارې، او څه هم د تنخواه له لارې زما وروره.
نو تباه کېږي خو ته؟
زه خو لا مخکې تباه تباه وم زما وروره، په تباهۍ پسې مه ګرځه. که زه تباه شم نو یو دوه قاچاق باران خو به مړه شي زما وروره.
نو تاسې پوډریان د دې لپاره پوډرس کوئ چې قاچاقبران او پولیسان ماړه سي؟
نو زما وروره دا وړوکی کار دی، له همدغې یوې وې پوډۍ نه مسته لارۍ جوړېږي.
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه؟
کړی مې دی. یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو زما وروره. ما وایې چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غمه خلاص شم. ما وویل یا به مړ شم او یا به غشم زما وروره.
نو بیا یې زنداني کړې؟
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما وویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم زما وروره.
هلته دې له کومه کول؟
د زندان کارکوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص زما وروره، چې هر څوک خبروي خبر یې کړه.
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې؟
ویم خدای دې تباه کړي. یو نوی امیر راغی، ویل یې چې پوډریان ټول خوشی کوي، هسې ډوډۍ خواره دي. ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشی کوئ، همدلته خوشحاله یم، خو یې نه منله زما وروره.
ها، یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل؟ ها،
او هلته هم ډېر وو، هم اعلی وو او هم ارزانه وو زما وروره.
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې؟
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یوړم زما وروره.
ها،
او
نو هلته یې دوا در باندې کوله؟
نه، هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو. چې ډاکټر ته به مو وویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي، نو هغه به وویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي، همداسې لږ لږ څه کوئ آخر به ښه شئ.
نو بیا ښه شوې؟
نه، چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول، لا بتر شو. او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای یې راوویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسې زما وروره.
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې؟ ه،
نه، د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي، د زندان کارکوونکي او مسؤلین، د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان، لوی او واړه قاچاقبران، د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي. نو چې زه یې ونه څه کوم، هغه یې ونه څه کوي زما وروره، دا ټول به پیسې له کومه کوي؟ زه ته یې وایه، خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پې ډېرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی زما وروره.
دود غړه نه، سترګې وغړوه. او لکه چې ځان یې حق ته وسپاره. ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه.
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو. خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو. د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبرو. پام وکړئ،
¶¶ زه دا د ښه ده شکر ده اشاره خو شنه ده چې ژر ته تیر شمه و تروسه له سره کېدو ته مو وخت شته.
ودرېږه چېرته روان یې؟
نه ګورې چې اشاره شنه ده؟
وینم یې خو ته هلته وړاندې وګوره کوم چارواکی تیریږي.
نو ولې هغه اشاره نه ویني او که نه پېژنې؟
چارواکی دی ضرور کار به لري ځکه سره اشارې ته نه درېږي.
او رښتیا هم ډالر به هوایي ډګر ته رسوي چې له پروازه پاتې نه شي.
څه وایو نو دغه به خدای ته معلومه وي چې څه کار کوي.
هغه خو هغه دی تیر شو اوس برکت وکړو.
نه ګورې چې اشاره سره شوه؟
نو تر بیا شنه کېدو ماتله شو.
اولو ته خو چارواکی نه یې چې په سره اشاره ورتیر شي.
والله نو څه به ووایو ټول عمر مو په دغه رابندیانو کې تیر شو. زړه مو تناکې تناکې دی.
بس حوصله کوه حوصله نور هیڅ هم نشي کولی.
دا د اشاره خوشنه شوه حرکت به وکړو.
اشاره خوشنه شوه خو هلته وګوره خارجي قواوې تیریږي.
هغوی هم سره اشارې ته نه درېږي؟
نه چې د خپل وطن غل دی نه ورته درېږي نو بهرنیان به څه ورته ودرېږي.
دغه خو رښتیا وایې. خو مونږ څه وکړو؟ همدا اوس یو ډېر مهم کار ته روان یم او که په خپل وخت ونه رسېږم ډېر تاوان کوم.
څه به وایې وروره؟ ته خو به کار لرې. په ډېرو موټرو کې به عاجل ناروغان وي هغوی ته ګرانه ده چې په وخت روغتون ته ورسېږي.
په خدای چې زړه مې نور وچاودېده. د بهرانیانو موټر خو دغه د تیر شول حرکت به وکړو.
اشاره بیا سره شوه لږ نور او سلام وکړه چې شنه شوه بیا زه.
حوصله حوصله نه مانده خدای مو دې عرض واوري.
اورم اورم. څنګه وزیر صاحب تیریږي؟ اوهو لا راسه هم بنده ده. څه وخت را رسیږي؟ نیم ساعت وروسته. ولې نیم ساعت وروسته؟ خو امام به یې وختي کړی و.
څه به ووایو نو؟
زه سمه ده. وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي اوس په امام کې دی.
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي؟
او د رئیسانو معاونان خو یو ساعت بندوي. شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي.
کار خو پاتې سو. امر صاحب خوب را باندې راغی. چهار وخت لاره خلاصه شوه بیا خو یو غږ را باندې وکړه ثواب به دې وشي.
کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
لور زه تختم چلا شور ډګستا وندې دا آی های ستا وندې دا شپې تپنا وړماش په چپا حل چپا دا زما وندې دا لور زه تختم چلا شور ډګستا وندې دا آی های ستا وندې دا شپې تپنا وړماش په چپا حل چپا دا زما وندې دا
وایم چې دا چهره خو څه ناڅه آشنا غوندې ده، های آشنا غوندې ده. شپې ته په ناوړه ما شپه چپه، الله چپه دا زما غوندې ده. لو ورځې تختم چې له شوره ډکه ستا غوندې ده، های های پکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا اے زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا او ستا شاعری ټولا تا ور درنا بند دا های درنا بند دا شپتا پناوړ ماش پچو پان ال چوپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بندہ آئے ہائے ستا.